وخت د سهار لاس په جسوی د مشال ریډیو په یو بلګړی کې د عبد الحی کاکړ سلامونه ومني د پېښور د اسلامي کالج یونیورسيټي د تشتو وسوی واس چانسلر اجمل خان د تازه ویډیو پاړه د خبر پښتونخوا د حکومت خبرګون د امریکا د نوي ټاکل سوی دفاع د وزیر د افغانستان سفر د افغانستان د سولې د بیر پاړه د دې واد مرسیال رسمشر تازه څرګندونې د امریکا له لوري د نړۍ لاس شوزو ته د ضرورو شوزو جایزه ورکول د خبر پښتونخوا په څومره کې د ترګري د لاسه د بکورسو شوزو خصوصي یادونه هغه څه دي چې پروانه غړي کې د تفصیل ورکو د وخت ستوري اونس پروګرام په پای کې وړاندې کوو په فایل بل خبرونو کو خبرونه وړاندې کوي بشیر غواش د خیبر پختونخوا حکومت وای د اسلامي کالج پونتون د مرسیال مشر درا خوشکول لپاره د طالبانو ځنی غوښتنې منلي خو دوی سره بندي طالبان د عدالتونو له حکم بغیر نشي خوشی کېده د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته د سفر په محل ویلي د افغان ولسمشر سره بعد د غلطه دی ولایت څخه د امریکای سپیشل فورس وکونه د وتلو د امر پاړه خبرې وکړي امریکا د وی افغان پولیس افسر په ګډون د نړۍ لس خو استاد بهادرې نړیوالې جایزې ورکړي د خبرون تفصیل د خبر پختونخوا حکومت وای د طالبان لخوا نیول شوی د اسلامي کالج پونتون د مرسیال مشر پروفیسور اجمل خان د خوشکولو لپاره د وسلوالو زنی غوښتنې منلی دي د خبر پختونخوا د اطلاعات وزیر می افتخار حسین پرون مشال لړو تول طالبان د زنی قیدیانو خوشکیدل غواړي
دا اجمل سے حوالہ کاغی نور سے ڈیمانڈ کرے نو حکومت پورا کرے دے کہ چرت دا آئین اور دا قانون مطابق مونگ دا ڈیمانڈ نو پورا کولے شو مونگ دے پورا کولے تم تیاری چھ دا اجمل سے رہے دا پارا مونگا سے اقدامات ہو اول بدی نو یت گوری چاہی کم خلق غواڑی دا پا کم کم کیسون کے ملوث تھی پا کم بنیاد بانی آگئی دا دے رہائی غواڑی او دا رہائی ممکن دا او کن دا دے کہ مونگا دیر گامونا پور تکڑی پا کار خدای چھ چا سر چھ پا گامونا اکتفا کی اور دے رہا کی
خو می افتخار حسین دا ونه ویل چې کوم ګامونه یې پورته کړي پروفیسر اجمل خان دوه کاله وړاندې تختول شوی او د تیر زیارت په ورځ یې وسلوالو پنځمه ویډیو جاری کړې دې ویډیو کې نوموړی وایي چې صحت یې مخ په خرابېدو دی او حکومت یې باید د خلاصون لپاره زر تر زره ګامونه واخلي د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل پرون ناوخته په یو نه اعلان شوی سفر افغانستان ته ورسید هیګل هغه خبر اعلان ته چې د کابل په سفر کې ورسره یو ځای دی ویل د بل افغان ولسمشر حمید کرزی سره د نوموړي د هغه فرمان په اړه خبرې وکړي چې په دوه اونیو کې له میدان وردګ ولایت څخه د امریکایي سپیشل فورس یا خاصو ځواکونو د وستلو غوښتنه کړې ښاغلي کرزی له میدان وردګ ولایت څخه د سپیشل فورس د وتلو امر تر هغه داو وروسته وکړ چې په کې ویل شوي وو ځینې افغانان چې دغلته د امریکایي ځواکونو سره ګډ کار کوي د ولسي وګړو په زورولو کې لاس لري د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف نن هندوستان ته سفر کوي دا سفر شخصي بلل شوی او تمه ده چې راجا اشرف په اجمیر شریف کې د خواجه معین الدین چشتی زیارت ته ورشي د دې سفر په ترڅ کې د هند له سیاستوالو سره د خبرو اټکل نه کیږي د پاکستان د وزیر اعظم تر سفر مخکې د هغه هندي سیال منموهن سنگ ویل چې تر هغې پورې د هندوستان او پاکستان اړیکې یو مخ عادي کېدای نه شي تر څو چې پاکستان کې د ترهګرۍ ماشین کنټرول شوی نه وي د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنوري په میاشت کې هغه وخت بحران زیات شو چې کشمیر کې په کنټرول لاین د شخړې په مهال د دواړو خواوو شپږ پوځیان ووژل شول خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ د افغانستان د پولیسو یو افسر د یوه روسي خبریال او د ډلیز جنسي تیر شوي قرباني یوه هندۍ پیغله په هغه لسو ښځو کې شامل دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورته د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د 2013 کال د زړورو ښځو نړیواله جایزه ورکړې د نشي موادو د سمګلینګ یا قاچاق د مخنیوي په اداره کې کارکوونکي افغان پولیس افسر ملالۍ بهادری ته د جایزې ورکولو په مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویل
She endures death threats and daily
که څه هم ملالۍ د مرګ د ګواښونو او روزانه د تعصب سره مخ وي خو د هغې ارادې کمزورې شوې نه دي افغانستان کې د نشئی موادو ضد قانون د عملي کولو او د ټریننګ برخه کې د زړورتیا او میړانې لپاره د افغانستان د نشئی موادو ضد ملي پولیسو غړي ملالۍ بهادری د زړورې ښځې په توګه اعلانوو امریکا هر کال د نړۍ لسو میرمن ته په بهادری سره د خپلو کورونو د ترسره کولو دا جایزې ورکوي د تیر کال په لسو ښځو کې دوه پښتنې د خیبر پښتونخوا شاد بیګم او د کندهار ولایت مریم دورانی د دې جایزې په ګټونکو کې شاملې وې د القاعده ډلې یو مشر غړی د اسامه بن لادن زوم پرون د نیویارک په یو عدالت کې پر هغه د تورشو پورنو لړکې له خپل جرم انکار کړی. پر سلیمان ابو غیس د امریکایي وګړو د وژلو د پلانونو د جوړولو تورونه دي او د استغاثي وکیلان وایي دوی سره د نوموړي پر ضد ویډیوي او غږیز ثبوتونه شته دی. امریکایي چارواکو د زیارت یا پنجشنبې پر ورځ د سلیمان ابو غیس چې په 2001 کال کې د سپتمبر په میاشت کې پر امریکا د بریدونو وروسته د القاعده د ترهګرۍ ډلې د ویان په توګه دنده ترسره کوله د نیول کېدو خبر ورکړ. د رپورټونو تر مخه هغه په اردن کې نیول شوی. د وینزویلا مرستیال ولسمشر نیکولا مادورو د دې هېواد د سرپرست ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. نوموړی د کینسر ناروغۍ له وجې د وینزویلا د مړ شوي ولسمشر هوګو شاویز د مړینې پرونیو سرکاري رسوماتو وروسته لوړه وکړه. د دې هېواد د آئین تر مخه باید په دیرشو ورځو کې د ولسمشر د چوکۍ لپاره انتخابات وشي. د وینزویلا اپوزیشن ډلو د هوګو شاویز د مرستیال ولسمشر کېدل غندلي او وایي چې د قانون تر مخه باید د قومي اسمبلی سپیکر سرپرست ولسمشر شي. ملګری ملتونه وایي د خپلو هغه یویش کارکوونکو د راخوش کولو لپاره ټولو خواوو سره یو جوړجاړي ته رسېدلي چې د شام د یغیانو سره ارغمل دي. د ملګرو ملتونو د سوله ساتنې څارنې یو ویاند جوزفین ګوریرو وایي تمه ده چې دا کسان نن خوشي شي. د ملګرو ملتونو د کارکوونکي دوه ورځې مخکې د مخالفو وسلوالو لخوا د شام او اسرائیلو په سرحدي پوله د ګولان لوړو ته نږدې برمته شوي وو. دا تر دې مهال د مشال رډیو خبرونه
خبرونه درته بشیر غواش وړاندې کړل. په روانه غړي کې به دا رپورټونه واوري. تیر ورځ د پېښور د اسلامي کالج یونیورسيټي د تشتول سوي وایس چانسلر اجمل خان په یو ویډیو کې له حکومت د ځان د خلاصون په بدل کې د طالبانو د درې ملګرو د خوش کېدو غوښتنه کړې وه. د حکومت خبرګون څه دی؟
کم سړی چې گرفتار شي هغه د حکومت پر ریکارډ راشي، هغه د عدالت نه بغیر رها کېدی نشي. حکومت داسې مداخلت نشي کولی چې عدالت به بایپاس کړي او خلک به رها کړي.
که یو خوا امریکا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت لس ښځو ته د ضرورتیا جایزې ورکړي، نو بلخوا د خیبر پښتونخوا اسمبلی د دې ورځې په ویاړ د قبایلي سیمو او د صوبې د بې کورسو ښځو خصوصي یادونه کړې ده. او په باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د پایزي په اړه یو رپورت واورئ.
په ځای کې بعضي ګمرګان موجودي کنه چې هغه جنې یا ښځه په لاره باندې شرنګ کوي، یعنی هغه شرنګ ورته خوند ورکوي او دا شرنګ چې ډېر ښکلی اواز لري.
د افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر نور رپورټونه لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایل رپورت. د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي د پېښور اسلامي کالج یونیورسيټي تشتول سوي وایس چانسلر اجمل خان د خلاصون لپاره د تشتونکو ځینې غوښتنې منلې دي، خو البته نوموړي زیاته کړه چې د بندیانو خوشي کول د عدالت په اختیار کې راځي. میا افتخار حسین د خبرې د جمعې پر ورځ په پېښور کې د مشال ریډیو له همکار غلام غوث سره کړې دي. تر دې ورځ وړاندې طالبانو د اجمل خان ویډیو جاری کړې و چې پکې نوموړي د طالبانو د درې ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. غلام غوث په سر کې لمیا افتخار حسین د اجمل خان د ویډیو خبرې د ورسره د حکومت خبرګون پښتلې دي.
مونږ خو اجمل سره د پاره ار یو کار کولو ته تیار یو. دغه ده د پاره چې کوم دینو مونږ خوښ لرو چې هغه د رهایش دا وی چې کوم ډیماند دی هغه د چې دوا درې کسان چې کوم دینو هغه تاسو خامہ رها کوي. کوم سړی چې گرفتار شي هغه د حکومت پر ریکارډ راشي، هغه د عدالت نه بغیر رها کېدی نشي. حکومت داسې مداخلت نشي کولی چې عدالت به بایپاس کړي او خلک به رها کړي. اب عدالت وی دی بی گناہ دے کوئی گنہگار دے د دین علاوہ سوک سویل شینا خو د اجمل سے په حوالہ کاغی نو سو ڈیمانڈ کڑے نو حکومت پورا کڑے دے او اگے تپت دے چھ دا حکومت پورا کڑے دے ک چرت دا عین او دا قانون مطابق مون دا ڈیمانڈ نو پورا کولے شو مون دی پورا کول تم تیاری چھ د اجمل سے رہے دا پار مونگا سے اقدامات
حکومت ولی د اجمل خان پلڑ کی تیز گامون نہ اخلی د دی وجہ دا خونه دا چھ کچری حکومت د اجمل خان پلڑ کی د وستوال ٹولی غختن اومنی نو دا بد حکومت دوا کمزوری پگوتا کریستا سو پدیسن نظر دی
زوم دا خبر کول غړم چھ اول دی نویت ته ګوري چې هغه کم خلق غواړي دا په کم کم کیسونو کې ملوث دي، په کم بنیاد باندې هغه د دې رهایي غواړي، او دا رهایي ممکنه ده او که نه ده، او آیا دا داسې دفیلي چې هغه کې رهایي کیدی شي او که نشي کېدی، یا مثلا د کورټ په ذریعه باندې چې کورټ ته ووایي هغه زموږ ریکوست مني که نه مني، ټولې هغه خبرې چې دا مطلب لکه حل طلب دي او دې باندې کوشش کول دي. خو چونکې اجمل صاحب خو غریب مجبور دی، آئی چې ورته سوئی نو هغه به وایي، ځکه که هغه نه وایي نو هغه ته نور مشکلات جوړیږي. نو هغه که یو خبره کړې ده او مونږ په یو عیني او قانوني طریقه حل کولی شو، مونږ به ورته حل کولو کوشش کوو.
حکومت په دې کې به څه ګامونه پورته کوي؟
مونږ پرې پورته کړي دي، دې کې مونږ ډېر ګامونه پورته کړي، په کار خدای چې چا سره دی چې په هغه ګامونو اکتفا کړي او دی رها کړي. د انسانیت په بنیاد باندې، د خیر ښېګړې په بنیاد په کار دا دی چې اجمل صاحب دوی همداسې رها کړي. خو که هغه سخت شرط دي، نو لازمي خبره چې مونږ به هغې ته ګورو چې دا په کومه طریقه
مونږ کسان غواړي. هغه کسان کم کم دي دا که داسې څه پته ده چې
هغه مونږ ما ته خو دا پته نشته. دی اجمل صاحب چې کومه اشاره کړه، هغه وایي چې زه چا غوا کړی وم، په هغې کې څه خلک چې کم دی نو گرفتار شوي دي، او هغه خلک دي چې کم دی را پرېږدي. زه نه یم خبر چې هغه په نورو کیسونو کې ملوث دي که نه دي، په کم کم کیس کې دي او په کم کې نه دي. هغه د بیان نه دا اندازه لګېدا کېدی شي هغه نور نومونه وي، نور وي نور وي، خو زما په ریکارډ دا دی.
له میا افتخار حسین د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې د اطلاعاتو وزیر دی. له هغه سره مو د غلام غوث ځانګړې مرکه اورېده چې د اسلامیا کالج یونیورسټي د تښتول سوي وایس چانسلر اجمل خان د ویډیو وروسته د حکومت د غبرګون په اړه وه. او بل رپورټ هم دا دی چې د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سپریم کورټ ته یو خط لیکلی چې پکې خواسته دی چې د هغه د کیس پلټونو لپاره دی یو کمیشن جوړ کړل سي، او د پونه باید چې دغه کیس د نیب څخه واپس واخیستل سي، ځکه چې له دې سره د وزیر اعظم او د هیواد بې عزتي کېږي. تفصیل مو په اسلام آباد کې له ریاض مسخیل پوښتلی دی.
کو چې کم نه کرایه د بجلیګرو په هغې کې د غلا غبن غلطې خبره وه، په هغې باندې سپریم کورټ نوټس اخیستی و. بلکې یو وخت داسې هم راغلی و چې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په ګډون په دغه کې چې څومره هم ککړ ملزمان دي، د هغه ټولو د گرفتارۍ حکم یې هم ورکړی و. په دغه لړ کې وزیر اعظم تېره ورځ یو خط لیکلی دی سپریم کورټ ته، چې په هغې کې ویل شوي دي چې کم د کرایه د بجلیګرو کیس کې یا په هغه باندې کم تورونه لګېدلي، دا ټول بے بنیاده دي او دا د هغه خلاف د هغه د سیاسي کیریئر چې کوم دی هغه د خرابولو یو کوشش دی. سره هغه ته سخت زیان رسېدلی دی. ورسره ورسره یو منتخب وزیر اعظم هم بدنامیږي، او دغه شانتې د ملک هم په ټوله نړۍ کې بدنامی کېږي. نو باید چې د دغه کیس چې کوم د نیب کومه کاروایي کوي یا کومې پلټنې کوي، دغه د نیب نه واغستې شي، او شعیب سډل نوم یې ورکړی دی چې د هغه په مشرۍ کې یو کمیشن جوړ کړي، نو دا به ډېره ښه. او دغه کمیشن چې هر ځای ته ما غواړي، نو زه به هلته ځم، خپل بیان به ریکارډ کوم. ما نیب ته هم وخت په وخت باندې حاضر شوی، بیان میں ریکارڈ کړی دی. هیڅ قسمه دباو یا هیڅ قسمه دغه په نیب نه دی راوستي چې ګنی په دې کیس باندې خپل اثر رسوخ استعمال کوم. او دغه شانتي د وینا و چې شعیب سډل چونکی یو ډیر د عدالت هم په باندې اعتماد دی، او ډیرو کیسونو مشریه هغه ل ورکړي چې پکې د افتخار ارسلان کیس هم، نو باید چې دا د نیب نه دا کیس واغستی شي، او شعیب سډل په مشریه کې یو کمیشن جوړ کړي شي، هغه ته ورکړي شي.
ریاض مسخیرو چې د وزیر اعظم لخوا سپریم کورټ ته د لیکل سوي خط په اړه تفصیل راکوي. بلخوا ته د پېښور های کورټ د الیکشن کمیشن ته دا حکم ورکړی دی چې هغه کسان چې د جنگ له وجې بې کوره سوي دي او دا وخت په کیمپو کې میشتي، په راتلونکو انتخاباتو کې دي د دوی د ووټ ورکولو لپاره زمینه برابره کړي. تفصیل مو شبیر احمد جان څخه پوښتلی دی.
دا پیښورونه کې پیښور های کورټ از خود نوټس اخیستو چې را په خبر په توڅه کې چې کوم قبایلي سیمې بې کوره شوي خلک دي په بېلابېلو ځایونو کښې، نو هغوی ته دې د اوټونو اچولو او هغوی ته د په الیکشن کښې یا د په ټاکنو کښې د برخه اخیستو پوره پوره انتظامات وکړشي. نو تېره ورځ په دې کښې به پېښور های کورټ کښې هیرنګ وشو، او د الیکشن کمیشن چې کوم سرکاري وکیل دی هغه په عدالت کښې راغی. عدالت یې دا وویل چې بالکل چې کوم ځای کښې کیمپونه دي، په خصوصي توګه جلندو کډوالو کیمپ کښې به دوی ته کیمپ ته بهر هر قسمه پولیس سټېشن او دغه شیان عملاً ورکړل کېږي، او پوره پوره څنګه چې په نور ملک کښې خلک په الیکشن کښې برخه اخلي، د دوی همدغه رنګ برخه اخلي. او ځکه چې دوی په دې اخله باندې فدرل حکومت ته وفاقي مرکز حکومت ته هم ویلي چې ټول انتظامات پوره کړي. نو دوی دا هم ویل چې دا ډېره ضروري خبره ده که دې کښې فرض کړه د الیکشن کمیشن په قانونو کښې ترمیم کول هم غواړي، دوی دپاره نو هر څه به کوو، خو دوی الیکشن کښې برخه اخلي.
شبیر احمد جان د نړۍ او پاکستان د نورو برخو په څیر د جمعې پر ورځ د خیبر پښتونخوا سملې د شزو نړیواله ورځ ولمنځله. په غونډه کې د قبایلي سیمو او د صوبې له نورو برخو د بیکورسو شزو یادونه په خصوصي توګه وسوه. په دې اړه غلام غوث رپورت لري.
کایوی خواته د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې په اتم مارچ د خزو د نړیواله ورځې په مناسبت بیلابیلی دستوري وشوي. نو بلې خواته تیر ماخام د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم د خزو د نړیواله ورځې په مناسبت د خزو په حقونو باندې ټینګار وکړې شو او د خزو سره د امتیازي سلوک لمنځه وړلو باندې خبرې اترې وشوي. په دې لړ کې د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د اسمبلی سپیکر کرامت الله خان چغرمټي د خزو د نړیواله ورځې په اخلا په انګریزي ژبه کې لیکلی یو پیغام ولوستلو او په دې د خوشحالۍ څرګندونه وکړه چې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې هم د خزو نړیواله ورځې لمنځلو ته برخه ورکړې شوه.
I am pleased to say that this assembly is part of the commemoration of the International Women's Day.
زه په دې خوشاله یم چې دا اسمبلی د خزو د نړیوالې ورځې د لمنځلو برخه ده. موږ په خوشحالۍ او په ویاړ د خزو د هغه متحرک کردار ستاینه کوو کوم چې هغې زموږ د ژوند هرې برخې ته په وده ورکولو کې لوبولی دی. په پاکستان کې موږ له د خزو حالات له پامه غورځول نه دي پکار او تیر چاپیره موږ له د هغه خزو حالاتو ته پاملرنه پکار ده کومې چې د هر رقم محرومو ښکار دي.
Should look around at the women around us who are suffering from all sorts of deprivation.
د دې وروستو د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي شګوپتا ملک د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د پښتونخوا ښځې په خراب امنیتي حالاتو کې ډېرې اغیزمنې شوې دي او بنیادی حقونه یې تر خپو لاندې شوې دي. ولې بیا هم د پښتونخوا ښځې په ټوله نړۍ کې امن غواړي؟ او د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین په دې موضوع د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر کرامت الله خان چغرمټي خبریالانو ته دا خواست هم وکړو چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبرو اترو ته دي په رسنیو کې پوره پوره زی ورکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
او سم د امریکا د دفاع د وزیر د افغانستان د سفر په اړه یو رپورت ترته وړاندې کوو. د امریکا د دفاع وزیر چیک هیګل د دفاع وزیر په توګه د خپل لومړني بهرني سفر په ترڅ کې پرون ناوخته ناڅاپه کابل ته رسیدلی دی. ټاکل شوی ده چې هیګل به له امریکایي فوجانو او ولسمشر حامد کرزي سره وګوري. د فرانسې خبري اژانس د رپورت له مخې له افغان ولسمشر د هیګل په خبرو کې یو موضوع شایي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر موضوع وي. د فرانس پریس خبري اژانس رپورت احمد تکل وړاندې کوي.
چک هیګل نه ورځې وروسته لدې چې د امریکا د دفاع د نوي وزیر په توګه لوړه وکړه کابل ته ولاړ. په لوړه کې د ژمنه کړې و چې له افغانستان به په بریالیتوب سره د امریکایي سرتیرو وتل یقیني کړي. هیګل په الوتکه کې خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال لپاره تیاری روانې دي ډېر ستر مسایل او ستونزې هم په مخ کې شته. د زیاته کړه چې د انتقال بهیر باید په سم ډول او له افغان حکومت او نړیوالو متحدانو سره په شراکت کې ترسره شي. د امریکا دفاع وزیر وویل دای افغانستان ته د دې لپاره ځي چې تر هر څه مخکې د خپلو سرتیرو مننه او ستاینه وکړي. ښاغلی هیګل زیاته کړه کله چې په مشرتابه کې بدلون راځي په کار ده د هغو کسانو د هڅو درناوی وشي چې د جګړې په لومړۍ کرخه کې پراته دي. ولسمشر باراک اوباما تیره میاشت اعلان وکړ چې په راتلونکي کال کې به 4,000 امریکایي سرتیری له افغانستان ووزي، او په دې توګه به په افغانستان کې د امریکا د 13,000 کسیز پوځ شمیره سمه نیمایي شي. د امریکا دفاع وزیر به کابل ته د سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره هم وګوري. فرانس پرس خبري اژانس په دې اړه راپور کې لیکي ښایي د کرزي او هیګل په خبرو کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه خبرې وشي. ټاکل شوی چې امریکایي ځواکونه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې او د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت ته دوام ورکړي. هیګل خپل سرتیرو ته په یو پیغام کې وویل زموږ دا هدف چې افغان ځواکونه به د 2014 کال تر پایه د امنیتي چارو مسؤلیتونه په غاړه اخلي واضح او ممکن دی. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې په افغانستان کې تل تر تله پاتې کېدل د امریکا هدف نه دی، بلکې دا د ده په وینا په افغانانو پورې اړه لري چې په خپله د خپلې راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. د هالنډ صدر اعظم پرون اعلان وکړ چې هالنډي پوځي ترینران یا روزونکي به چې اوس مهال په کندز ولایت کې په دنده بوخت دي له ټاکل شوې نیټې مخکې له افغانستانه ووزي. مارک روته وویل افغان ځواکونه اوس د مسؤلیتونو منلو ته چمتو دي، او زیاته کړه چې د هالنډ د نږدې 1500 کسیز پاوز 200 نور سرتیری به له پلان سره سم تر راتلونکي کاله په افغانستان کې پاتې شي. افغان ځواکونه په ټول هیواد کې د پوځي مسؤلیتونو د منلو په حال کې دي، خو دا پوښتنه شته چې آیا دوی د وسلوالو طالبانو د ځپلو او تشدد د مخنیوي توان لري کنه. په همدې حال کې د تشدد د پیښو نوی راپور نه ورکړل شوی. پرون په یوه پیښه کې د ناټو یو ملکی قراردادي د دریو وسلوالو لخوا چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم یې اغوستی وو په ډزو ووژل شو. په 2012 کال کې څه باندې 60 بهرني پوځیان د خپل منځي حملو په نتیجه کې ووژل شول، چې نتیجه یې د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د بې اعتمادۍ زیاتېدل وو. د بریدونو د افغان ځواکونو د روزنې پروګرامونه هم له ګواښ سره مخامخ کړي دي.
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د افغانستان سفر چې احمد تکلی تفصیل درته وړاندې کړی. د افغانستان مرستیال ولسمشر ویلي هیڅ یو هیواد اجازه نه لري چې د افغانستان د سولې په بهیر کې لاسوهنه وکړي. کریم خلیلی دا خبره د جمعې پر ورځ په یوه غونډه کې کړې ده، خو البته نوموړي د یو کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست. تر دې څه موده وړاندې هم افغان ولسمشر حامد کرزي ورته څرګندونې کړې وې. معصوم میوند له کابل رپورټ راکوي.
افغان حکومت خبرداری ورکوي چې هیڅ هیواد به اجازه ورنکړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې لاسوهنه وکړي او دغه بهیر ته زیان ورسوي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی چې د جمعې په ورځ د عبدالعلي مزاري د وژنې په تلن غونډه کې خبرې کولې، په ښکاره ډول کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو د وویل چې ځینې هیوادونه کوشش کوي د سولې بهیر ته زیان ورسوي. ښاغلی خلیلی وایي دغه هیوادونه غواړي چې افغان حکومتي نظام په دې سره کمزور کړي، خو دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي. دی وایي هغه هیوادونه چې کوشش کوي د سولې په پلمه د افغانستان حکومتي نظام کمزوري کړي او په پای کې سوله د افغانانو د ملي یووالي په ځان تمامه کړي، په هیڅ ډول به اجازه ورنکړو. په هیڅ ډول نن افغانستان دا توان لري چې د دغه ډول حرکتونو په مقابل کې ودرېږي او بریالیتوب ته یې پرې نږدي. کریم خلیلی هم د نور حکومتي چارواکو په څیر د 2014 کال په اړه هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې دغه هیواد به له ستونزو سره مخ کیږي. د ده په خبره افغان امنیتي ځواکونه اوس د خپل هیواد د ساتلو توان لري او هیڅ ستونزه به پېښ نه شي. همدارنګه نوموړي د ولسمشرۍ د شو او رڼو انتخاباتو پر کولو ټینګار وکړ او ویې ویل حکومت د دغو انتخاباتو کې دوه ژمن دی. په دې غونډه کې د حکومت د چارو د ادارې او د وزیرانو شورا د دارالانشا رئیس صادق مدبر هم د سولې بهیر ته اشاره وکړه. نوموړي وایي پاکستان غواړي د افغانستان د سولې بهیر ته زیان ورسوي او د دې هیواد له ځینو کړیو سره پر خپل سر خبرې کوي. دوی وایي پاکستان د افغانستان د سولې او حالاتو د ښه کېدو په هدف د افغانستان له یو شمېر ځانګړو کړیو او کسانو سره خبرې کوي، بې له دې چې د افغانستان له لارې وي. د پاکستان په دغه کار سره د سولې پروګرام زیانمن کیږي. د افغانستان د سولې او باصلاحیته اداره د دې هیواد د سولې عالي شورا ده. لیرې او نږدې هیوادونه باید د افغانستان د سولې پروګرام د افغان حکومت په سلام مخته بوزي، نه داسې لکه اوس. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون ډلو یو شمېر کسانو د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی له مسؤلینو سره لیدلي او پر ځینو مسایلو یې خبرې ورسره کړې. دا لومړی وار نه دی چې پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاسوهنو او د افغانستان د سولې له بهیر سره په ناهمکارۍ تورنیږي، بلکې د هیواد تر دې مخکې هم په وار وار کوشش کړی چې د افغانستان د سولې بهیر په خپل واک کې واخلي او خپلو ګټو ته کار وکړي. خو افغان حکومت بیا ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې خبرې باید یوازې د سولې د عالي شورا خواوزی نه د کومې ډلې او هیواد لخوا.
تاسو د معصوم میوند رپورټ ته واښوسته. پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د افغان طالب بندیانو د خوشي کېدو په باب د یو لړ بې اعتمادۍ له وجې د نورو بندیانو د خوشي کېدو بهیر درېدلی دی. له افغانستانه د 2014 کال تر پایه د بهرنیو ځواکونو تر وتو له مخه په دې هېواد کې د سولې د پروسې د ګړندې کولو لپاره پاکستان د افغان حکومت په غوښتنه تر شل زیات افغان طالب بندیان خوشي کړي وو. خو داسې رپورټونه دي چې دغه طالب بندیان بیرته د جګړې لپاره له افغان وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. تفصیل هدایت سلطانی.
ډان ورځپاڼه د ځینو پاکستاني چارواکو له خولې لیکي چې د پاکستان دولت د اسلام آباد او کابل ترمنځ د ځینو ناباوریو د پیدا کېدلو له وجې د افغان بندیانو د خوشي کېدو چارې په لنډمهاله توګه درولې دي. د طالبانو د بندیانو خوشي کېدلو ته یا وخت په دې سترګه قتل کېدل چې دې سره د سولې بهیر تیز شي. هغه چارواکي چې په دې مسله کې ښکیل دي وایي د طالبانو د بندیانو د خوشي کېدلو نه اغېز د سولې په بهیر کې د خند اصلي ټکی دی. یو پاکستانی ډیپلوماټ ډان ورځپاڼې ته وویل افغان چارواکي تور پوری کوي چې د بندیانو خوشي کېدل تر ګټې زیان ډیر لري، ځکه چې یو منظم څارونکي پلان نشته. یو افغان چارواکي په دې اړه له کابل په تلیفون وویل د دې بندیانو خوشي کېدلو سره د روغې جوړې په برخه کې څه پرمختګ ونه شو. دغه افغان چارواکي چې د نوم اخیستلو نه انکار وکړ زیاته کړه د دې بندیانو د خوشي کېدو سره لا هم شخړې روانې دي. افغانستان او پاکستان مخکې منلی وو چې د افغانستان د غوښتلو سره سم به بندیان خوشي کېږي او پاکستان به د بندیانو لیست د سولې عالي شورا ته ورکوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر داودزی وایي تر اوسه په دې عمل نه ده شوی. دانتا یوې سرچینې ویلي دي چې د لیست د سپارلو د ځنډېدو له امله د کابل او اسلام آباد ترمنځ اعتماد کمزورې شوی دی.
هدایت سلطانی. که یو خوا د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بې اعتمادۍ خبرې کیږي او نو بلې خوا ته افغان چارواکي په واري واري وایي چې هیڅ یو هیواد ته د سولې په بهیر کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي. دلته دا پوښتنه راپورته کیږي چې د سولې په بهیر کې خنډ څوک دي. هم دا پوښتنه زموږ همکار معصوم میوند په افغانستان کې د سیاسي چارو له کارپوه وحید مشته چې د طالبان په واکمنۍ کې په وزارت خارجه کې کار کولی کړی ده.
خان د سولې په پروسه کې هم دا دی چې هغه کسان چې باید د افغانستان د سولې په فکر کې وي هغوی تر ډېره حده پورې د جګړې په فکر او خیال کې دي. حتی د سولې په عالي شورا کې چې کوم کسان دي په دې کې ډېر داسې کسان مونږ وینو او پېژنو چې هره ورځ دا خبره کوي چې طالبان جنایتکاران دي او دوی سره باید خبرې ونه شي، باید دوی سره د توپک تشکیلي خبرې وشي. په دغسې خبرې د دې لامل ګرځېدل چې په دې یوولسو کلونو کې مونږ یوازې د جګړې شاهدان اوسېږو. دې خوا چې داسې نظر ګلری هغه بل خو هم په دې فکر کې چې نو موږ لپاره په افغانستان کې ځای نشته، یوازې نه لاره هم دا ده چې زور له لارې څخه بیرته خپل موقف ترلاسه کړو. نو زه فکر کوم چې دا ډېره بده موقعیت دی او مخصوصا د 2013 کال نه هم ډېر وخت پاتې نه دي او موږ باید ژر تر ژره د سولې بهیر کې ګامونه واخلو تر څو چې انتخابات په ښه توګه ترسره شي او افغانستان په دې حالت څخه وویستل شي.
مجدا صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا طالبانو ته باید رښتیا هم د سیاسي اپوزیسیون د یو ګوند یا یوې ډلې په سترګه باید ونه کتل سي؟
که سیاسي ډله وي که جنگي ډله وي، خو خبره دا ده چې دوی ډېر مشکلات جوړ کړي دي. اوس د افغانستان لوی مشکل همدا دی، جګړه خو یوولس کاله یو او پنځه کاله نور شپاړس کاله کېږي چې جګړه روانه ده د طالبانو سره. پنځه کاله خو شمالي تلوالی دوی سره وجنګېده، تقریبا 50% د افغانستان خاوره د دوی په لاس کې پاتې وه. او امریکا هم چې 250 هېوادونو سره افغانستان ته راغله د طالبانو په ضد چې کومه جګړه وشوه، په دې کې هم خو د منظورو چې کوم بریا ترلاسه نه شو. نو هغه کسان چې وایي چې باید دوی یو جنګي ډله دي، خیرې د دې مقصد دا دی چې جنګي ډله سره باید جګړه وشي. دا جګړه د چا په زور وشي؟ هغه وخت چې تاسو جګړه وکړه، د تاسو وخت کارنامه هم معلوم دی او د افغانستان مشکلات چې هم منظورو کمدغه جګړې لاس نو بهتره لاره همدا وي چې اپوزیسیون سپاسترګه ورته وکتل شي او د اپوزيشن په اړه کې شامل شي ترڅو چې د سولې د خبرو لپاره څه مشکل حل شي.
دا په افغانستان کې د سولې پر دا خبرو باندې چې لږ تر لږ ریپورتونه داسې ورکول کېږي چې د سولې خبرې سره نږدې سوي دي، دا پر دا نسبتا جوړیدونکو بهیر یا دغه یو حالت رامنځته کېدو باندې څه تاثیر وکړي؟
دلته د نن په افغانستان کې یو بل مشکل دی، اپوزيشن د افغانستان اپوزيشن چې کوم خبرې کوي د طالبانو په ضد هغه تر ډیره حد پورې د دوی او د حامد کرزي د روابط ښکارندوی دي. دوی په کرزي باندې اعتماد نه لري او فکر کوي چې د حامد کرزي خاصې د سولې په خاطر کېدای شي چې طالبان او حزب اسلامي د سولې پروسې ته داسې ورګډ کړي چې په نتیجه کې یو ځل بیا داسې یو ډله په افغانستان کې حاکم شي چې دوی نه غواړي. دوی فکر کوي چې دلته یو سازش روان دی.
وحید مجداو د سیاسي چارو کارپوه چې د افغانستان د طالبان په واکمنۍ کې د طالبانو په وزارت خارجه کې کار کړی او د سولې په پروسه خبرې کولې. او سم بشیر غواش ته ورکو چې لسنیمه بجې سوي دي، راته د خبرونو لنډي وړاندې کړي.
د افغانستان په سرخر کابل کې د وی بمی چاودنې ریپورتونه ورکړل شوې. د تازه ریپورتونو تر مخه چاودنه د افغانستان د دفاع وزارت مخه ته شوې. لا تر اوسه چارواکو له چاودنې د اوختي مرګوبلې پاړه کره معلومات نه دي ورکړي. چاودنه په داسې مهال شوې چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د افغانستان په سفر دی. نوموړي ویلي غواړي افغان ولسمشر سره د نوموړي د هغه حکم په اړه خبرې وکړي چې د میدان وردګ ولایت څخه د امریکایي سپیشل فورس د ویستلو لپاره یې ورکړي. د خبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین ویل دوه کلونو راهیسې د طالبان سره بندي د اسلامي کالج پوهنتون د مرستیال مشر د راخوش کولو لپاره د طالبانو ځینې غوښتنې منلې او په کار ده چې وسلوال پراغوی د اکتفا په کولو سره اجمل خان راخوش کړي. نوموړي پرون مشال ریډیو سره خبرو کې دا واضح نه کړه چې کومې غوښتنې یې منلې دي. نن د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په یو غیر رسمي دوره د هندستان اجمیر ته ځي. دلته به نوموړی د خواجه معین الدین چشتی زیارت ته ورشي، خو د هندي چارواکو سره د خبرو کوم اټکل نشته. امریکا د یوې افغان پولیس افسر په ګډون د نړۍ لسو میرمنو ته په زړورتوب سره د خپلو کارونو کولو په خاطر د نړۍ د بهادرو میرمنو جایزې یا ایوارډ ورکړي. د جایزې ګټونکو کې افغان ملالۍ بهادری د افغانستان د نشي توکو په ضد ځواکونو کې دنده ترسره کوي. او د القاعده یو مشر او د دې ډلې د وجود شوي مشر اسامه بن لادن زوموي هغه جرمونه یې نه دي کړي په کومو چې دی تورن شوی دی، پر هغه د امریکایي وګړو د وژنو د پلانونو جوړولو تورن دی. نوموړی چې د یادې ډلې د ویان دنده یې هم ترسره کړې پرون په نیویارک کې یو عدالت وړاندې شو او د ریپورټونو تر مخه اردن کې نیول شوی و.
د خبرونو لنډیز بشیر غواش وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا سراج ظهیر کوي کتنه.
مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې له دوه نیم کالو راهیسې د طالبانو په قید کې د اسلامي کالج یونیورسټي د وایس چانسلر اجمل خان د بیا بیا اپیلونو باوجود د حکومت لخوا سنجیده ګامونه په نظر ناراضي. ادارې وړاندې لیکي چې یقینا د اجمل خان د خوش کېدو په بدل کې چې طالبان کومې غوښتنې کوي هغه پوره کول به د پاکستان د حکومت لپاره ډیر ګران وي، خو ولې د ریاست او حکومت ذمواري نه جوړیږي چې د یو عالم د رهایۍ لپاره یو څو کسان پرېږدي. اداریا اخر کې لیکي چې که د قانون د حکمرانۍ خبر وکړی شي نو بیا خو په پاکستان کې داسې نور هم ډیر کارونه کیږي او دا هر څه د غټانو او د هغوی د بچو لپاره وي چې هیڅ د قانون خیال پکې نه ساتلی کیږي. نو بیا اخر د تختولې شوی پروفیسر د خوش کېدو په بدل کې یو څو کسان ولې نه پرېښودل کیږي؟ باید وخت راغلی دی چې دا مسله اوس حکومت په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې وړاندې ورځو کې پوځي سرلخکر جنرال اشفاق پرویزکیانی او د جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیټي چیرمن خالد شمیموی د ولسمشر سره ولیدل. د غرنګ د کور کمانډرانو غونډه هم وشوه او دی هرڅه کې د کراچی په صورتحال خبرې وشوه. ادارې وایي چې بل طرف ته قومي اسمبلی کې هم د سیاسي حکومت د ناکامۍ او د غلطو پالیسو تفصیل په خپل حکومتي ادارو او متعلقه چارواکو وړاندې کړو چې پکې 15 کال کې د سکم شل کربا روپو نوټونه چاپ کول، د بجلی غلا او یا لکه کورنۍ بې کوره اوسېدل او د غرنګ سنتي او تج تجارتی صورتحال اداری مخ کی وای چی سپریم کورٹ یو خپل فیصله کی ویلی دی چی ملک کی یوزے کی هم فرقې زید نه خطی نشتا بلکه دا ټولی د سیاسی ګټو د پاره کیږي د غرنګ پوسټ سیول سوسایټی او میډیا هم د کراچۍ په ګډون ټول ملک کی دامن لیواله دی اداریا اخیری کلی کی چی اوس هم د سیاسی حکومت سره وخشتا بای چی دوی خپل رویه سمکړي او ټول سیاسی قوتونه د لړکې خپل کردار تر سره کړي حسینه چی وخت تیر شي او دولت بیا په سیاسی مشروالې هیڅ ادبار پاتې نشي
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات نن بوریوال کاکړ وړاندې کوي برتانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په یو مقاله کې د نیټو اتحاد د مالی خرچونو د زیاتوالي په اړه لیکلي دي چې یا خودي ورته پیسې ورکړل سي او یا دې د اتحاد را ونغاړل سي بل په رویټرز خبري اژانس بیا په یو رپورت کې لیکي چې د پاکستان او ایران ترمنځ د ورځو تجارت د تیلو په پیسو کې شي بوریوال کاکړ د مقالو لنډیز وړاندې کوي
فائنانشل ټایمز ورسپانه لیکي نیټو بل دې سره اختلاف وکړي چې ګواکې له افغانستانه وتل د دوی د ماتې په معنا وي او وسلوالو طالبانو نیټو د جګړې په ډګر کې له ستونزو سره نه د مخامخ کړي ورسپانه لیکي نیټو مسولیتونه افغان ځواکونو ته سپاري خو ځینې ځواکونه به د روزنې د رول لوبولو لپاره په دې هیواد کې پاتې شي ورسپانه زیاتوي دا هر څه رښتیا دي خو په افغانستان کې جمهوریت ته په اشاره سره لیکي هغه څه چې د نیټو له وتلو وروسته تر شا پاتېږي هغه یو بریالیتوب ته ورته نه دي د ورسپانې فاینانشل ټایمز په لیکنه داسې ښکاري چې نیټو بې له یوې تګلارې له افغانستانه وځي ورسپانه د نیټو په اړه لیکي واقعیاتو د اتحاد ژغورلې دي په 1990 ملسیزه کې په ختیځ او منځنۍ اروپا کې ولسواکي رامنځته کړه او بیا په بالکن هیوادونو افغانستان او لیبیا کې جګړه رامنځته شوه ورسپانه لیکي د نیټو عمومي قومندان اندري فوغ راسموسین تیر میاشت د جرمني په میونخ کې د نیټو په امنیتي غونډه کې وویل چې د نویو ګواښونو د مخنیوي لپاره نیټو پوځي صلاحیتونو ته اړتیا لري د فائنانشل ټایمز په لیکنه نیټو د دې لپاره پیسو ته اړتیا لري خو څوک دې ته غاړه نږدي چې دا بل په خپل واخلي مقاله زیاتوي د نیټو خرڅونه له 50% تر 15% زیات شوی دی بل پلاو رویټرز خبري اژانس لیکي د ایران د تیلو د صادرولو آمدن د هند د ورېزو تاجرانو ته ګټه رسولې چې پر ایران د لویدیز د اقتصادي بندیز لکبلې ګټه د پاکستان د ټرکونو کاروباریانو اخیسته ورسپانه لیکي له هند ایران ته د ورېزو نیغ په نیغ رسد له هغه وروسته په ګټه واره توګه زیات سو چې د تیلو چاڼولو هندي کمپنوي ایران ته د تیلو پیسې ورکړي خو په دې کې مهمه خبره دا ده چې کله ورزی ایران ته رسول کیږي نو دا کاروبار سکه یې هندي روپۍ ده هند تهران ته د ورزو لوی رسد یا سپلای کوي خو دا رسد له هغه وروسته ودرول سو چې کله په 2012 کال ایرانی سوداګر د کیستونو په پرې کولو کې پاتې راغلل او له دې کبله ګڼو هندي سوداګرو په باور یا اعتبار د ورزو پلورنه ودروله خو چې کله پر ایران د سمندر لالاري او بانکونو لالاري اقتصادي بندیزونه سخت کړل سو نو په دې سره د ټرکونو پاکستانی کاروباریانو ته ګټه ورسېده تیر اونۍ د پاکستان او هند د غلې سوداګرانو د خړو په یو ستر نړیوال نندارتون کې وویل چې اوس د بلوچستان د کوټي لالاري له هند ایران ته ورزي صادریږي په کراچۍ کې یو د ورزو سوداګر وای ایرانی سوداګر د هند باسمتي ورزي خوشوي خو د سمندر لالاري او د بانکونو لالاري پر ایران د بندیزونو لکبله د بلوچستان د کوټي سوداګرو ته ګټه ورسېدله
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري
د باختر ستوري د یو ریپورت ورسته درته وړاندې کوو امریکا د شوزو د نړیوالې ورځی په وبخښد د دوو ریپورتونو ورسته درته وړاندې کوو امریکا د شوزو د نړیوالې ورځی په مناسبت د افغانستان د پولیسو د وی افسری ملالی بهادری په ګډون د نړی یو شمیر شوزو ته د کال 2014 د زړورو شوزو جایزه ورکړه ده تیر کال هم امریکا دوه پښتنو شوزو د خیبر پښتونخوا شاد بیگم او د کندهار ولایت مریم دورانی ته د زړورو شوزو دغه جایزه ورکړې وي تفصیل با سالی محمد سالی زخواورو
د زړورو ښځو لپاره نړیواله جایزه افغاني میرمنې ملالۍ بهادری او نه نورو ښځو ته چې د بیلابیلو هیوادونو دی ورکول کیږي. د افغان امنیتي ځواکونو افسر لومړی څارمنه ملالۍ بهادری لا دوه کلنه و چې له میدان وردګ ولایت څخه کابل ته کډه شول. که څه هم د پخواني شوروي اتحاد د یرغل او وروسته یې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کاوه، خپلې زده کړې تر دولسم ټولګي پورې ورسولې. کله چې نړیوالو ځواکونو پر افغانستان برید وکړ، میرمن بهادری د خپل میړه په همکارۍ فیصله وکړه چې د ټلیفوني اړیکو د آپریټر په توګه خپل دنده پرېږدي او په افغان ځواکونو کې د قانون د نافذولو په برخه کې کار وکړي. ملالۍ چې د دریو ماشومانو مور ده، د خپلې وظیفې له کبله د خپلې وعکل خوا ورته د مرګ ګواښونه سوي. هغه چې د دې له وظیفې خبر سو، په فزیکي لحاظ یې له ملالۍ سره زور زیاتی وکړ. پازې ورماته کړه، خو ملالۍ بیا هم د خاطرونه پر ځان ومنل. لومړی څارمنه ملالۍ بهادری که څه هم د خپلې کورنۍ او همکارانو له انتقادونو سره مخامخ وه، خو دې مسلې د هغې روحیه کمزورې نه کړه. له خپل کار سره یې تعهد نور هم ټینګ سو. هغه وتوانېده چې په ملي پولیسو کې د مخدره موادو ضد قطعې یوه روزونکې یا لارښود سي. ملالۍ بهادری د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو مسلکي پرمختګ ته ژمن ده. هغې د مخدره موادو د قاچاق وړونکو د شبکو په نشه کولو، له افغان قوانینو سره سم د قاچاقبرو پر وړاندې د اسنادو په راټولولو او د دوی په نیولو کې مهم رول لوبولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د میرمنو لپاره د زړورتیا جایزه په نړۍ کې هر کال هغو لسو ښځو ته ورکول کیږي چې له ځان یې ډېره زړورتیا او د ښځو د حقونو د پرمختګ او ملاتړ لپاره د مشرتابه رول لوبولی وي.
صالح محمد صالح رپورٹ موریدی. د مذهبی ازادی لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هینر بیلی فیلډ د چرشنبه پر ورځ ویلي د نړۍ په کومو هیوادونو کې چې مذهب ته د سپکاوي او د مذهب بدلولو لپاره کوم قوانین موجود دي، دا هیوادونه باید دا قوانین بیرته واخلي. دا قانون پاکستان کې هم شته چې د قانوني تحفظ ناموس رسالت نوم ورکول شوی. اوس پوښتنه ده چې په پاکستان کې د دې قانون د بیرته اخیستلو یا په دې کې د بدلون امکان شته او کنه. بوریوال کاکړ رپورت جوړ کړی دی.
مذهب ته د سپکاوي او د مذهب د بدلولو په اړه د موجودو قوانینو د بدلولو د سپارښتنه هینر بیلیفیلډ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په وړاندې کېدونکو یو رپورت کې کړی دی. د هغه د دې څرګندونو هدف د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د مذهب پر اساس جوړ کړل شوی هغه قوانین دي چې په پاکستان او سعودي عربستان کې لمخې د مرګ سزا ورکول کیږي. هینر بیلیفیلډ ویلي داسې قوانین باید بیرته واخیستل شي. آیا داسې ښکاري چې په پاکستان کې به قانوني تحفظ یا ناموس رسالت بیرته واخیستل سي او کنه؟ د قانوني چارو کارپو افتخار ګیلانی وای
صرف هغه ترمیم متعلق خبر شوه نو دمر هنګامه او شوه ختمول خو ما ده بالکل نه ښکاري.
د مذهبي چارو کارپو او د پېښور پوهنتون مرستيال مشر پروفیسر قبله ایاز هم د دې قانون د ختمېدو د امکان په اړه تر ډیر حدا له قانون پو افتخار ګیلانی سره متفق دي. خو د پروفیسر قبله ایاز په وینا په دې قانون کې داسې بدلون ممکن دی چې خلک غلط استعمال ونه کړي.
زما دا خیال دی چې ختمېدو دلته ماحول نشته. البته په دې کې داسې زباناتونه او داسې طور طریقې او ترامیم ممکن دي چې د دې غلط استعمال بند شي. په پاکستان کې داسې واقعات راغلي دي چې خلکو د ذاتي مخاصمت سره دغه شی استعمال کړی دی.
افتخار ګیلانی وای که څه هم حالات مناسب نه دي، خو د هغه په وینا باید پراخ نظری سیاسي ګوندونه په دې قانون کې د بدلون خبر وکړي.
په کار د عمران خان ته راوځي د پروګرسیو سره مګته په کار دا خبره وکړي یا پیپلز پارټي ته په کار دا یا ای ان پی ته په کار دا کومه ده نسبتا زیات پروګرسیو جماعتونه دي یا بعض ریجنل جماعتونه دي. د پرېجو سرتي جماعتونه شو دي، بلوچستان کې د پښتنو جماعتونه شو. او ما ته نه ښکاري چې د حالات ماحول د پاکستان کې زیوم ضرورت وکړي شي دا خبره مکی.
پروفیسر قبله ایاز وای که حکومت وغواړي نو په دې قانون کې د بدلون د سنجولو لپاره په پاکستان کې یو مناسبه اداره موجوده ده.
دا خو ذمہداری بنیادی طور د سرکار د حکومت ته چې کله حکومت دا نیتو کې نو بیا په پاکستان کې آئینی و اداره موجوده ده چې هغه ته اسلامی نظریاتی کونسل وایي. نو د اسلامی نظریاتی کونسل کې د هر مکتب فکر علما موجود دي. که هغوی سره دا خبره وشي نو دا بالکل ممکنه ده.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر زورا یوسف مشال ریډیو ته وویل د ته داسې نشکاري چې په پاکستان کې د قانوني تحفظ ناموسي رسالت ختم کړل سي. د زورایسو په وینا دوی تل د دې قانون د ختمولو او یا په دې قانون کې د داسې بدلون غوښتنه کړې ده چې څوک یې د شخصي هدف لپاره ونه کاروي. زهرا یوسف زیاته کړه داسې ښکاري چې په دې قانون کې د بدلون راوستلو هیلې هم ډېرې کمې دي.
ځینو خلکو په دې قانون کې د بدلون راوستلو هڅه هم کړې ده لکه شری رحمان، مګر د هغې ګوند له دې انکار وکړ او دا یې د هغې خپل شخصي وړاندیز وباله. او یا آسیه بیبی د چا دوسیه چې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر راپورته کړه او بیا د همدې له کبله ووژل شو. نو دلته چې څه ډول مذهبي ګوندونه دي او څه ډول چې دا ملک د سخت دریځ پر لور روان دي، نو په دې قانون کې د بدلون امید هم ډېر کم دی.
د مذهبي ازادۍ لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي هینر بیلیفیلډ په وینا داسې قوانین هیوادونو ته د دې موقع په لاس ورکوي چې د بیان پر ازادۍ بندیز ولګوي او د لژکیو یا اقلیتونو حقونه تر پښو لاندې کړي.
د بوریوال کاکړ رپورټ ته غوږ واست. د رواني ګاډي خبري برخه هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. اوس به د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام اورو. د تاسو ته هر اونۍ دا وخت بازومت عبد وړاندې کوي. راځي ورته غوږ شو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې درته هرکلی وایم. د نننې خبرونې په زولای کې مو دغه موضوعات راټول کړي دي. په سر کې به د ارواخات ډاکټر محمد اعظم اعظم په یاد دی ونزوریز نندرتون یو رپورت ولرو. بیا به د سیړونکو استاد سلیمان لایق د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د خبرونې زولی په یو کلتوري ریپورت راونغاړو. لومړی ریپورت ترازو. ډاکټر محمد اعظم اعظم یو له هغه شاعرانو او لیکوالو له جملې څخه وو چې د خپل ژوند درېمه برخه یې د پښتو ادب خدمت ته وقف کړې وه او د پام وړ خدمتونه یې ترسره کړي دي. هغه که یو لوري ته په زرګونو طالب علمان د علم په زیورو ښایسته کړي، نو بل لوري ته یې د خپلې خوږې ژبې او خوږ قلم له برکته د پښتو د موسیقۍ او ډرامو مینوالو ته تلپاتې یادونه پرېښي دي. تیره اونۍ د پېښور پوهنتون پښتو کلتوري موزیم کې د ارواښاد اعظم په یاد افغان انځورګر عبدالله ارباب یو انځوریز نندارتون پرانستی و چې د ډاکټر اعظم او د انځورګرۍ د هنر په سلګونه تنه مینوال یې نندارې ته ورماتو. د نندارتون په اړه نور حال به په دغه ریپورت کې در واورو. د ارواښاد ډاکټر محمد اعظم اعظم په یاد یو ورځنی انځوریز نندارتون تیره اونۍ د پېښور پوهنتون پښتو کلتوري موزیم کې جوړ شوی و چې د افغان انځورګر عبدالله ارباب په ګوتو جوړ د ډاکټر اعظم د انځورونو ترڅنګ د پښتني کلتور د بیلابیلو برخو انځورونه هم پکې نندارې ته وړاندې شوي وو. یاد نندارتون ته د پېښور پوهنتون ګڼ شمېر استادان، محصلین، لیکوال، شاعران، د مدني ټولنې غړي او د انځورګرۍ د هنر مینوال ورغلي وو. نندارتون ته د افغانستان د سفارت ځینې چارواکي هم وربلل شوي وو. د افغان سفارت کلتوري آتشي زردشت شمس د نندارتون د پرانستې پر مهال دغه شان هنري فعالیتونه د لر او بر پښتنو ترمنځ د نږدېوالي لپاره یو ښه ګام وباله.
یو خو خپله د ډاکټر صاحب اعظم اعظم شخصیت داسې دی چې لر او بر دغه پښتانه افغانان سره یو کوي. په ژوند کې مې هغه یو کړي وو او د هغه په وفات باندې دغه په یاد کې دا غونډه جوړیږي. نو موږ وکتل چې ډېر شمېر هنرمندان او نور ګډونوال د افغانستان څخه راغلي وو. کار هم دغه ده چې دغسې شخصیتونه ولمنځل شي. او یو بل مهم ټکی دا دی چې پښتانه افغانان باید لر او بر چې دي دغسې شخصیتونه ولمنځل شي، دواړو خواو ته مینوال لري. همدارنګه ډاکټر صاحب اعظم اعظم هم نه صرف دا چې پښتونخوا کې مینوال لري، پښتانه چې د دنیا په هر ګوټ کې دی هلته مینوال لري او دوی قدردانی کوي.
د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر شاه جهان سعید دې ته خوښو چې پښتانه ځوانان د لیکوالۍ او شاعرۍ ترڅنګ د انځورګرۍ هنر ته هم تم شوي دي.
دا هم خوشبختی ده چې مونږ لږ تر لږه په دې اوسني وخت کې خپل مړي خو هم یاد ساتو. د شعرونو د لارې، د لیک د لارې خو پښتانه لږ ډېر د دې جوګه دي چې دا وکړي، خو د عکسونو او د انځورونو لارې ډېر زیاته کمې ده او ډېر زیات خوشحال خوشاله شوم د ځوان نسل کې دا شعور را پیدا شو او دا هنر را پیدا شو چې د انزورونو د لارې هم پښتانه زلمی د خپل مشرانو یاد ساتي. نو دا زما لپاره یو ډېر تاریخي دغه د خدای دې وکړي چې دغه شانت ځوانان نور هم زیات شي.
د پیښور پوهنتون د پښتو څانګې اسیسټنټ پروفیسر پرخنده حیات وایي نندارتون کې چې کوم انزورونه نندارې ته ایښودل شوي دا له ډاکټر اعظم سره د خلکو د مینې ښکارندوی کوي.
د اعظم صاحب دا شی دی چې نه پرېږدي زما د یادونو محفلونه مې مخکې مخکې زما خو په شا لارې ته ګورم. ما خو چې د راتلو سره دا شعر وکتو او مخامخ لګېدلی دي د هغوی هغه شخصیت د هغوی هغه مینه د هغې هغه خلوص د هغوی د پښتو پښتون قوم لپاره کار منډه تړلې هغه ټولې زما را مخکې شو او څنګه چې د دوی تصویرونه جوړ شوي دي په ګوتو باندې دا خلکو د مینې یو اظهار دی چې د هغوی د زړه نه راوتی دی او د رنګونو او عکسونو دنیا ته راوستي دي. هر سړی چې د هغه دپاره د مینې یو جذبه لري هغه نن چا انوایټ کړی دی او که نه دی خو چې صرف د محمد اعظم اعظم نوم چې اورېدلی دی نو هر کس کوشش کوي چې موږ راشو او په سناس طریقه په دې محفل کې ګډون وکړو.
نندارتون ته په سلګونه تنه افغان محصلین چې پېښور پوهنتون کې په زده کړه بوختي ورغلي وو. د نجیب ننګیال په نوم یو تن چې د افغان محصلینو د ټولنې مشر دی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
تیادی نمکم ګڼ شمیر کې افغان محصلین راغلي دي او مو کتل ډېر خدای فن مظاهره یې کړې ده هغه کې د پښتون کلچر او خاص کر د ډاکټر اعظم اعظم صاحب په ژوند باندې د انځورګری شوې ده. اعظم اعظم صاحب وو سونه چې موږ لیدلی او د ډېر لوی حوصلې خاوند وو یو ډېر باهمت انسان عاجز خاکسار او ډېر علمي قدر وو د پښتنو په ادیبانو کې کافي کار کړی و پښتو ژبې ته.
افغان انځورګر امدلار به پر ځوانانو غږ وکړ چې خپل مشران دې په ژوندوني ونمانځي.
ډاکټر صاحب اعظم خو د ټولو پښتنو لپاره د خپل شعر او ډرامې او نثر د لارې ډېر زیات خدمت کړی دی. د امن د وفا او د ورورولۍ هغه کوم پیغامونه چې هغه موږ ته پرېښي بدمختي خدا و چې کاشکې دا هغه په ژوند باندې موږ دغه نندارتون کړی وی تر څو هغه ته همدا ویلي وی چې د دې دا لیکنې زموږ په ژوند کې څومره مهمې دي. موږ ته خو بیا هم دلته چې کوم د ښکلو هنرونو ډپارټمنټ د پښتو ادبیاتو کوم محصلین چې وو او نور د پېښور او د افغانستان راغلي دوستان چې وو هغې ته پکې پیغام دا و چې موږ نه باید دې ته انتظار وکړو چې یو مشر زموږ په حق ورسېږي او د هغې د مرګ نه وروسته بیا د هغه په یاد باندې غونډې جوړو بلکې په ژوند باندې دغه مشران کاغه ځوانان دي کاغه زاړه دي چې د هغې په پښتون موږ هغې ته دغه احساس ورکوو.
د ادب او هنر مینوال وایي چې هنري علیزلی د ولسونو د نږدې کولو غوره لاره ده. په کار ده چې دغه شان هنري فعالیتونه د لر او بر پښتنو ترمنځ په دولتي کچه هم جوړ کړی شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو د سیرون کې استاد سلیمان لایق د مرکې لومړی برخه به د باختر ستوري په تیره غنه کې تاسو اوریدلی وي چې تر اتیا زورو پورې پښتو ټپې راټولې کړي او د تیرو اتیویشتو کلونو راهیسې پرې ژوره څېړنه کوي. په دې غنه کې مو له ده سره د لنډیو په هکله د مرکې وروستۍ برخې ته رابولم. تاسو ویل چې اتیا زره لنډۍ مو راټولې کړي دي او په دې مو تحلیل کړی دی. د څومره وخت په دې باندې لګېدلی دی؟
د لنډیو مطالعه مو داسې نه ده کړې. مو سیاست کوو، تدریس مې کوو، په ځان په تربیت بوخت وم. لازم ده چې ما پر لپسې په دې کار کړی دا نه ده سوی. خو وروسته د مهاجرت کلونه یو لس کاله زه له دوی سره زیات محسوس شوم او هغه لنډۍ چې کله زه په دې جلساتو کې نوم یادوم چې تقریبا د اتیا زره لنډۍ په شاوخوا کې یو دا ما نه دي شمېرلي. خو زه فکر کوم چې اتیا زره لنډۍ هغه چې مثلا پښتو ټولنه کې چاپ شوي، په اکاډمي کې چاپ شوي، په کوټه کې چاپ شوي، په خبر کې چاپ شوي، له اشخاصو سره چې د لنډیو ځینې شوقیان دي هغه مې عذر ورته کړی دا ما ته راکړه کوپي کړي مې دي. نو زه لنډۍ داسې نه لیکم. د لنډیو دپاره کوم کار په اروپا او امریکا او په دې افغانستان کې نه ده سوی. زه هغوی لولم د ما لابراتور د هغوی په تحلیل کې وروسته اقدام کوم.
دغه تحلیل یا څېړنه لږه واضح کې چې مثلا د یو لنډۍ څنګه تجزیه تاسې کوئ، د ده بیکګراوند ته ځئ، د ده خیال راخلئ که دغسې لګه
ګوره د تا دا مصاحبه چې له ما سره کې دا په یو لوی دریاب کې یو جام ده. زه لس کاله پرې لګیا یم دا نه پوهېږم چې دی چېرته ختم کړم. دا خو بحثونه دي. لنډۍ اول څه شی فوک سندره ده، د عوامو سندره ده او په فوکلور د پښتو کې تر ټولو برجسته د کیفیت په لحاظ، د کمیت په لحاظ او د پښتنو د ژوند د محتوا په لحاظ. زه په دې دا ادعا کوم چې که پښتون ملت محو سي خدای دې
لنډی کې او دغه لنډی موجوده د پښتون ملت به تسړی بیانول شي اخلاق کې څو تاریخ کې څو مینې څنګه کوله لېش په سره دا یو نس لهونی وښکونو نه د بوم تر معاشقو او خوونو او د لهونو تر فاصله تر حکومتونو پورې د دې لمنه وړي سیاست کې زه ډیر تاسف کوم چې پښتانه دوی د خواصو یا په اصطلاح د مکتوبي ادبیاتو لوی زیرمه نه لري لیکن په فولکلور کې یوازې د لنډی کې پوهیت کې هیڅ نه ټولو تلافي وکړي څوک نه مطالعه کوي څوک دې اهمیت نه دي متوجه زیاتره ګنا ځوانان کې اوسنۍ نسل چې لنډی جوړي زه د دې جدي مخالف یم ځکه لنډی باید په خپل باستاني فورم کې پاتې شي سبا دې د لنډی چې زیات دلته لیکم او هغه لنډی چې لزر کالو ورو سره راغلي او هغه مواد د ځان سره لري لار ورکی چې دا لنډی چا دا هغه دي چا دا لنډی یو لوی کمبود دا ده چې په اکیډمیک لحاظ سره دی نه دي سبڅوي مثلا زه مقاله لیکم مثال ورکوم یو لنډی دو لنډی درې هغه علماء چې په جهان کې دي چې دا ول ولي دا نه مني ځکه چې دا لنډی سند نه لري کومه ده کړه ته شاعر ته په کله لیکلي په څنډو ته تاریخ لیکل
لایق صاحب کو ځوان سیلون کې وګوري چې لنډی په اکیډمیک توګه باندې راجم کی تاسو سم مشوره ورکوي
مک په دې چې یو آرشیف جوړ د دغو لنډیو ثبت او تاسو ځوانان معلمین منورین د موږ سره مرسته وکړئ چې په کلیو کې دا ثبت کیو مغه فورمې چې موږ یې ورکو په مغه اساس ثبت کیو چې دا لنډی چیرې ثبت شوی هغه سړي چې تاته یې روایت درکړی څه نیمه ده پلار یې څه نیمه ده سنې څومره وو سیمه کومه وه لهجه یې کومه
تاسو دغه مر زحمت استلې د دولت نه سهیل لري د دې اکیډمۍ نه سهیل لري چې
یو شیخو درته وایم چې ما زحمت نه دی استلې زه شوک کوم په دې کار دا د ما کزه دا کار نه کوم زه بیا سليمان لایق نه یم دا زه په خپل شوق کوم په چا یې سن نه لرم نه په دې ملت استغفر الله ملت خو موږ ډیر حق لري او نه دې حکومت نه کوم توقع نه لرم لیکن دا حکومت من هیڅ حکومت دا نه چې د کارځي صاحب حکومت حکومت پایز یو مؤسسه چې په یو مک مسولیتونه لري کپه دې کې دا کپ خواني او کپاسه درځي دوی وای لاندې د افغانستان د خلکو د یو 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 مانوي هسته پرایز باید سب کې اکیډمیک سب ته ورسی نو ټولې چې د اخلاص چې د لاسوونو چې اوس خلک کې پکې او موږ خپل تاریخ کشف کول
نړیوال هم پښتو لنډې ته تمشيلي
خریجان په دغه شي ګرځي هغه خپل افغانان وو پیژن افغانان د ما په شهر کې نه پیژندلای د دې قانون شپنو عوامو ادبیاتو کې پلرکی او دوی نه پیږي د لنډې په اهمیت چې دا دومره ژورې دي موږ سایه کو دا انت باور ته هغه شو پیدا کړی و ځنی ادبي او اکیډمیک مرکزونه هلته پیدا شوی چې خلک را لیږي دلته لنډې ټولې دا وزر داریګم چې دوی په غلط هغه لار روان نشي ځکه چې کله وګوي راځي کو دولت ته مراجعه کوي هغه ورلیږي چې ورس اسلام خان ته اسلام خان نه بلنډې پیږي خور په خپل نه علم لري
اختر ستوري ګرانو مینوالو په پښتني کلتور کې پایزیب داسې خزینه سنگارتو کې دي چې له پخوا زمانی څخه تر اوسه پورې پالل کیږي او په ځوانونو سربیره د پاخه عمر میرمنې هم خوخوي په دغه ریپورت کې د پایزیب په کلتوري ارزښت لسوته ننجونو سره غږیدلې یو خبر زوانی مرگی ایمن اداس به د پایزیبو په شرنګ خپل مین رابیخ کړی بی او کنه خو ډیرو بازوقو مینانو ته به د پایزیب شرنګ ور یادوي او خپل اروایی تنده به پرې خړوب وي پایزیب پرسی کلمه ده چې پښتو کې ورته د پخو خایس ویلې شو پایزیب د پښتنو میرمنو داسې سنگارتو کې دی چې له ځوانۍ څخه یې تر پاخه عمر پورې خوښوي د مینې بارکزی په نوم یوه ځوان نجلۍ راته د پایزیب په اړه صدا رنګ وایي
پایزیب خو د ښځو د سینګار یو ډول هغه اسباب دی چې ښځې په پښو کې اچوي او همدارنګه د ښځو په سینګار کې مهم رول لري او پایزیب ډېرې جنکیانې خصوصا هغه جنکیانې چې په کلو او بانډو کې ژوند کوي ډېر پخوي زما هم پایزیب پخیږي پایزیب چې دا یعنی ډېر ښایسته سینګار دی پایزیب کې بعضې ګمرګان موجود وي کنه چې هغه جنې یا په لار باندې شرنګ کوي یعنی هغه شرنګ ورته خوند ورکوي دا شرنګ چې ډېر ښکلی آواز لري
دا چې پایزیب په کومو مناسبتونو کې پښو ته اچول کیږي په دې اړه مې له یوې مېرمنې څخه وپوښتل هغې په ځواب کې وویل
زه محتاب احمدی یم پایزیب چې دا مخکې په ودونو کې فقط استعمالېدل بلکې په نن ورځ کې عام خلک هم استعمالوي نجونې هم استعمالوي ځکه چې هم زینت ده او هم جلب توجه ده پخوا به د سپین زر څخه استفاده کېدل ده او په و زمانو کې خلک کوشش کوي چې د سرو زرو څخه استفاده وکړي. نو دا چې د خزر لپاره هم زینت ده او هم د توجه جلبول دي، ځکه زیات خلک خوښوي.
او یو ځوان انجلۍ خوشاله ده چې ځان لې لسرو زرو څخه پایزیب جوړ کړی دی.
زه زلخت حسینی پایزیب زما شومم چې زما ډیر زیات خوښي ده چې کله ما به د نورو په پخو کې لیدل. او اوس چې زه تقریبا اوس د 2013 کال یم، او ما خپل د سرو زرو پایزیب جوړ کړی او ډیر زیات می خوښيږي.
پایزیب چې له پخوا څخه د پښتني کلتور برخه ده، اوس هم په کلو او بانډو کې د ودونو او اخترونو په مناسبتونو کې کارول کیږي. خو په ښارونو کې یې میرمنې پرته له اخترونو او ودونو کاروي، او اکثره میرمنې یې په لرلو سره ویاړي. ادبی او کلتوری خپرونه ګرانو مینوالو، د باختر ستوری نننۍ خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. ښه دوا باد اوسئ.
مشال ترسنگ سه هر اورز د سهار لنه او د مخام ترشپګو